کارپوهانه وظیفه پر شتوګه سرته ورسی.
بس دا په داس حال کې چې د همدې راپور لمخې د تیر کال په لومړی او شپږو میاشتو کې ولس خبریاران وژل شوی او ولس نور هم ټپین شوی دي، چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلینی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړی.
د اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننواتو او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلې.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې چونه
پریکړو کې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لا ممثل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پور تکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و،
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپل سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلی، زیناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوی هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې دوه تنه اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا هم یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو در بله اوسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ غیر د برپایا کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننواتو، خپل کلتور و، دا خپل افغانیت و، هغه پر ځای کړو، ساده توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو.
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوند کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري، په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوند سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خاطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلي دي. د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستی پاستی دود چی دا د کنداریان یو خاص دود دی او هغه مشران چی دی فیصلی اخلاقی و دا هغه طرز او شکل د نورو ولایات و د نورو کلتورو سره فرقی موږ چی یوالی که دی که دی چی موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلې وي هغه خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه و خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کنداري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره هده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کنداریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسي دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسي بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي راپوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو او کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه نو اما یو خلک چې دی یو ځینې تللی بل ځای ته حتما په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل د اشتقاق او ترکیب ته که وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون لتونې دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړ، نو خامخا به په ژبه کې بدلون راتلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د په خوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم، د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل،
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
لهجو مسله ده، وایي چې
غټي لهجي چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
خو استاد، د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو فی الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم همدا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي، که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه
علمي او اکاډمیکه مرجع وایي، هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالیږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه،
نو
اړین غږ، نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یوې ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو، په بله کې موجودې. دا صحیح خبره ده. اوس مثال، موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو، په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو، خو په یوه لهجه کې نه، په بله کې. خو ځینې دغه هم بیا لري، مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه، که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره بیا دا مشکل یې چې اوس کومه لهجه زده کړي. که یو عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکړي.
استاد، بله پوښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوي پرمختګونو په پښتو ژبې باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبې کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او که نه، د ورکېدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خو داسې بدلونونه دي، یعنې پښتو ژبې خو په یویشتمه پیړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو دا سي پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې د نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دی چې دا شی نه ټوله ماغه جوړ کړی دی او ته نوم مغوره کړی دی او ماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا د پښتو ژبې کرواله او یا سوچتوب لمنځ تللی دی
تر دې سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسېږي
او دا لامل د حکومت د کمزوري خبره چې داسې یو کمیټه
یو کمیټه نه لري اوس مثال کوم یو کمیټه لري د ارشي د پاره خپل نوم را منځته کولې د څو نمونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویل چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره ارچا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړي د دغه ټولو نمونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې خو مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خ خبره
اوس ستاسو له نظر تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم باندې برخه کوي یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنس نه شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 1000 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسره شي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردي شي وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما په اند باندې د علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو د نوي کوم شي نه چې ژبه ترازی کاغه د ژباړې د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی ار شي ته مونږه وز د پی سی او د پاره مونږه یو نوم غوړه کړی دی کنه چا ډیکټون او ته یا دا نوم یعنی د سی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نمونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
بجو پرمختګ مو کې بدلون
او څو پوری چې واحده کمیټه نه نور سړی به راځي او خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات لپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دی او استعمالوي خو کدا سی کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کی او یو مناسب نوم د امده د لپاره غوړه کی نو زما په اند دا ډیره ښه وي
ډیره مننه
مننه تاسو کورو ده
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې ل کلون را په دی خو تمثيل کوي دا چې دغه فن ته یڅ وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پښتني په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر تری کړي
فنکار
نبی الله میل سب تاسو ل ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي دغه د ډرامو فایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول فایل مو وکړو
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه لیکنم زما و غستی شی ډراما وکړه وخت هغه لیندري هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شیر وایي څوک نات وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ یو پوډری رول می ادا کړ د ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم بیا له دې وروسته ما څوک څوک ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونو به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې یعنې په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتې دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول همالته به ما یو ادبي خپرونه مخ ته وړه خپګان به پکې نه وي وه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اوتاکي وو له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړولې په مشاعره کې بزر ډیر غلی ناس مزه ځکه زه له غزنی څخه یو بدرې کسانو او نور کسانو سره ما ډیر نه پیژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړې دي بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته بل وخت یو ملګري مدیر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ بیا م ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډیر وځوروئ زموږ هم سمپیان وو هم سمپۍ هم وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناس و ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپله هم داسې نه چې عام معذر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس هغه ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځایه را ورسېد
دوم پړاو دې دلته شروع کړو دوم پړاو بیا تا شروع کړو دغه سټارټ یې له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي یا د ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند دې کله نه مړ دې بې د خاورو وای نه مړ دې نه سړ دې بې د خاورو
نو دا ډېر اوږد و ناشناس بیا هغه یو سندره وایي زما ډېر زیات خوښېدلې
ادکې مورې دارو مه کوه ادکې مورې دارو مه کوه زه مې خواږه آشنا په زړه ویستلی یمه دارو مه کوه چې د وصال د میو ویشو دارو مه کوه سدوی سال د میو ویشو دارو مکوه زده تقدیر په زولنو تړلی وم دارو مکوه
بیلتون به هغه یوه سندرې له سلام جان سره ویلي ووایي سلام جان به بیا ویل
دا د عشق خبرې دي خوند کوي شکرې دي دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي
نو دا هغه سندرې وي چې ما هلته تمثیل وله بده مرغه چې د غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو بیا موږ سټیج ډرامې ته راغلو نورو بخښو ته هم کار وکړو دغه هم ورو ورو پرېښودو
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را آباد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وایي چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې را آباد ډرامه وه
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی وو د هغو سترګې ړندې وې که نه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه په دې درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغوی سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یوه کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ
هغه وخت کې هغه زه یو دغه مې یو دړاندر ول ادا کوم یو خان دی ا خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان خان سولې ته کار وکړي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران و خانه. خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هماغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوئ، هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډېر کار سوري ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا د ستور ده چې د درد زګروی خیزي کني څو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېر رای کسان په یو بل نامو وژل شول.
نو دا بیا ستاسو اخیری د غټ ډرامې سو کتر دی، بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. عمل لیدلی پام دې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسیدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا ښه وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولی دي او یا هم ستاسو دغه باندې یا هم خندولی دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دی خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، دغه د امریکا بیرغ ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړی. یعنی د هغو په دا مټ مې هم لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری و په ډېر بد وضعیت کې، هماغسې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالات کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور زما نور په ما کې وسلې ما ازموی، نور بسته نور زما بچان ما یتیمانه و، نور زما ځوانان ما وژنه، نور زما تور سری ما کونډو. درته سوال کومه، زاری کوم.
ستاد محبت نشی می سر تزی، خدای خبر چه هوش لمان چر تزی، تتا دقامت دی آینه مشا، تته د قامت دی آینه مشا، نن می اسویلی د زړه به هر تزی، ګرزو د رخصار په ګرمو پسی، ګرزو د رخصار په ګرمو پسی، تل ساړه خستی خلق لمر تزی، ګران در سپیلنې ش چیرنزور شوي، دا قصور د د سپیره نظر تزی. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي، نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر خو وړاندې کړي. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
مونږ د رڼا خلکو په ځان را خوره شپه نه کړله، او د محبت د قتل دینه د قبانه کیږي، د محبت د قتل دینه د قبانه کیږي. مونږ د داسې شیخ په خوله باندې توبه نه کړله، د محبت طاقت دی نه قربان کیږي مونږه د داس شیخ په خپل باندې توبه نه کړل او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نه کړل او مونږه خواږه شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږه خواږه شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږ د روزګار په ستور ژبه خوله خوږه نه کړله او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلفو په سایه کې سا دمه نه کړله مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په سوري خپله سا دمه نه کړله بل کرے کرے د پیرزوینه تا د خو بدو کرے کرے د پیرزوینه ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چرته ماته سلسله نه کړله او مسره چې مونږه د یو بل نه جدا نه شو ترومره عمره مونږه د یو بل نه جدا نه شو ترومره عمره بیا مو هم ګرانه د حالات جبد د نکړل مونږه د یو بد نه جدا نشو ترومره عمره بیا مو هم ګرانه د حالات جبد د نکړل
پرلې چیراش نو پټو تنو نوراشی پرلے چراش نو پٹو لو تنو نوراشی ستاد دی تن پرمان راشو پورے ور دکی
ادب جام په نننې برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري.
د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1216 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلي سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
د دې خار د رنگینو سره بلد نه ومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نه ومه. زه په دې خار کې یک تنها ومه د کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا ومه د کلی سړی. زما په کلی کې سحر و مازیګر و شپه وه، قصه ترخه وه خو د کلی مې هوا خوږه وه. رو رو پی داس چڑک را پریوت د نظر اخکار شو سر بده سخو گوم خمونگ لر او بر اخکار شو. رنا تیاری تلاڑا لند او گده تلاڑا حغا حغی تلاڑا خوگا ترخی تلاڑا آخر مکڑی اکڑی. بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې یرا بل مصیبت جوړوي، زهم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا هیبت واغستم کلا غیرت واغستم ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کلی میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلی میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چھ خوگا مور میں پریخوا. یو سو یارانو چھ سات لمائے، یو سو کسانو چھ رٹ لمائے، جوان تیرے دو خپو ہے دم پہر سا، پٹ پٹ مزان لجڑے دم پہر سا. ما خ محنت کړی دی، ما خ همت کړی دی، ما به د ځان په غم کې ټوله ټوله شپه وژړل، ډېر به مې پټ او کله کله په ښکاره وژړل، کله اخبار ته ځغله، کله بل کار ته ځغله، کله نهارو د شا او کله بهارو د شا، کله سندرې جوړول، کله شعرونه لیکل، کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل. لک شانتی امن راغ زمونگ کڑی واپس لاری اوزتی پاتی شما. مال دے خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے مال دے خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے ما دے خار نہ تمام دنیا سیل کڑے دے زپ دے خار فخر کوم زیش تکڑے ما اس سکی سا شویدا سہادی سویدا سویمشپد چیرے گم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی ہر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں ہر طرف مات زان بے سو کخکاری زکا چی ما دغا خطا کرے دا ما تا سر دخپلی میں نی انتہا کرے دا تالا پکار دی چی ازار مکڑے تالا پکار دی چی سنگسار مکڑے خوے افسوس زما پا مین پائے دلیا یو جواب خوراکا زما دا عمر دا دردنو لگ حساب خوراکا چی تا سون پی جندم کا حالات بدل شو زہم آغیم خستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم کی دا ٹول غمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دے خپل خودے تو جاڑما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا دا غونه دی خپل زړل یو سو نور ورکم زبا دی شته شور له خپل درد شور ورکم ای زبا چغه کوم او ځان لب پی غور ورکم خپل ارمان او پاتل بنور شعرونه لیکم دنن پس با پلاس نه دا چانومونه لیکم کچا تپوس کو چی هغه سنگ دے هغه سنگ دا کچا تپوس کو چی هغه سنگ دے هغه سنگ دا زبد خار تا گوت ننی سمے زب یار تا گوت ننی سما خور رور او پلار تا گوت ننی سما خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چی هغا طول بوتان می مات کرا هغا طول یاران می پریخول چی لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چی زخاد و مدوی خاد و زنی مدوی عباد دی هغا طول بوتان می مات کرا هغا طول یاران
بس پائما نن میں ہگا جب پریکڑا چدوی سنا پھلکڑا نن میں ہگا تندے مات چدوی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گیوستے چھپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپ زرو او شو تو نن میں ہگا سڑ را ٹولکا چد دوی دلا سخورو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر مرور اشنا پگورا که پخلا کما او یار پخده کمی هری یادم ڈوڑے دو